امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
دا امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د میزان 8مه ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر 13مې نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د بریکس هیوادونو په د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په موصل کې د روان جنگي عملیاتو په ترڅ کې به 1 میلیون انسانان بې ځایه سي او د پناه ځایونو ته اړتیا ولري. امریکا او برتانیا وایي چې دوی د سوریې او روسیې د حکومتونو پر خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې پر حکومت غږ وکړ چې په زابل کې د وژل شوي ژورنالیست محمد یعقوب شرافت د وژنې قضیه تعقیب کړي. په ننګرهار کې د داعش پورې مربوطې رادیو یو ځل بیا خپلې خپرونې پیل کړې دي. د قندوز په هغه ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج کمپاین ځنډېدلی دی چې امنیت پکې نشته. د سرې میاشتې سره د مالی مرستې په غرض په کابل کې د کرکټ لوبه وشوه. ملګرو ملتونو د عراق د موصل د ښار د نیولو لپاره د تعرضي عملیاتو په دوران کې د ملکیانو د سرنوشت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لومړی به خلیل خان تاسو خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا هیوادونو مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په د هند په ګوا ښار کې د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغانستان امنیت اشاره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژور اندېښنه لري او د دې ستونزې د هوارولو لپاره د نړیوالو د هڅو ترڅنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه هم کوي. د ملګرو ملتونو ادارې د بشریت تر ټولو لوی چیلنج لپاره تیاری نیسي. په داسې حال کې چې د عراق او کردیز واکونه د عراق دوهم لوی ښار موصل د اسلامي دولت د ډلې سره د بیا بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 1 میلیون انسانان به د دې هڅه وکړي چې د جنگ د سیمو څخه وتښتي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې کوارډینیټر لیزي ګرانډي خبرونو ته د بغداد څخه د ویډیو د پیغام لاري وویل چې د ولک څخه تر 1 میلیون پورې به خلک د پناه ځایونو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د موصل د تیاریو له مخې لا د بودیجې د کمی سره مخ ده. لیزي ګرانډي خبرداری ورکړ چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو سازمانونه به د ډیر وخت لپاره د بې ځای سو خلکو ته د پناه ځایونو او نورو اسانتیاو په برابر نوریا سانتیاګو برابر وی. د روسیې او سوریې پوځیان به د سوریې په ادلب ښار کې د پنځشنبه په ورځ د 8 ساعتونو لپاره د بشریت لپاره اوربند وکړي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت کړې ده. د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې خبرانو ته ډګر جنرال سرګی روډسکی وویل چې د روسیې او د سوریې ځواکونه به د ادلب په سیمه کې د اکتوبر په 14مه د سهار د 2 بجو څخه د ورځې تر 3 بجو پورې خپل پوځي عملیات ودروي چې ملکي کسان په اسانۍ تیر سي، ناروغان او زخمي سوي کسان راوستل سي او وسلوال د سیمې څخه ووزي. روډسکی وویل چې د ښار څخه د وتلو بدوي لاري وي چې خلک تری سي. د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو مسکو او د سوریا په دې تورن کړي چې جنگي جنایت کړي، خو روسیه د چارواکي بیا دا تور ردوي. امریکا او برتانیا وایي چې دوی د روسیې او د سوریې د حکومتونو پر خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي. د امریکا ژغ خبریالي زلټیکا هوټ په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
په حلب باندې بې له تبیزه بمبارۍ نه وروسته له خاورو خزلو نه د ماشومانو په شمول د ملکیانو د مړو راایستلو بین المللي غوسه راپورته کړه او د دغه عام قتل پای ته د رسولو عمل غوښتنه وکړله. مګر کیری په سویټزرلند کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او په لندن کې د خپلو متحدینو سره له غونډو نه وروسته خوشبینی څرګنده نه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او
وایي
موږ به کار ته دوام ورکړو، ځکه هیڅوک دا حق نه لري چې ولاړ شي او بې له ممکنه کوشش نه دې ته اجازه ورکړی شي چې په حلب باندې بمباري دوام ولري. کیری وویل خبرې یوازنی عمل دی چې امریکا او متحدین یې په دې وخت کې کوي.
په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمان ویلي دي چې پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او په کار ده چې د ټولو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول سي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو یو ښه لپاره یو ښه تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي، په کار نه ده چې هغوی په زور وشړل سي. نوموړي وویل چې دا وخت د پاکستان په مقابل کې په ایران کې زیات افغانان استوګن دي. هلته ایران حکومت پروش کال د 2015 کې په خپل هیواد کې د میشتو افغان کډوالو موده تر 2021 کال پورې وغځوله. نو پاکستان ولې دا کار نسی کولی؟ د امریکا د ورجینیا ایالت یو اوسیدونکي په خپل دې جرم اقرار کړی چې د دې هڅه کوله چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ویل دي چې 26 کلن حارس کمر د دې هڅه کړې وه چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي او په واشنگټن ډي سي کې د برید پلانونه جوړ کړي. کمبر د ورجینیا ایالت د الیگزانډریا شار محکمې ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو د لارې د خلکو سره تماسونه نیولي وو او د اسلامي دولت د ډلې لپاره کار کوي. څارنوالان وویل چې کمر د حکومت د مخبر سره کار کوي چې د واشنگټن د سیمو او مهمو ودانۍ ویډیو او عکسونه واخلي چې پندګان هم پکې شامل وو. که جرم پرې ثابت سي نو تر شلو کلونو پورې به د بند سزا ورکول سي. د ګوانتانامو بندیخانه یو بندي چې د ګوانتانامو ډارې په نامه په بندیخانه کې د خپل ژوند یاداشتونه هم لیکلي دي، د 14 کلونو وروسته د امریکا د دغه جنجالي زندان څخه آزاد کړل شو. محمد اورید صالحی خپل پلرنی وطن مورلتانیا ته د کیوبا د ګوانتانامو په ټاپو کې د یوې لسیزې زیات وخت تېرولو وروسته ولاړی. د مورلتانیا دغه کس د 2002 کال راهیسې بېله کومه الزامه نیول شوی وو. د جولای په 14 اولید صالحی د خلاصول دپاره منظوري ورکړل شوی وه. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ د هغه د انتقالولو راپور تایر کړ. اولید صالحی په اصل کې په دې تور نیول شوی چې د القاعده شبکې دپاره خلک راجلبول او د یمن جمهور رئیس عبدالصبور عبدالربو منصور هادی د 2 ساعتونو دپاره په اوربند راضي شوی دی او دا او ویلي دي چې دا موده غځېدلی هم سي. دا خبره د یمن د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وکړه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 دي او دا هم زمون د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریالانو اتحادیې له حکومت نه غوښتنه کړې چې په زابل کې د وژل شوي خبریال یعقوب شرافت د وژلو قضیه وڅاري او عاملین یې د عدالت منګولو ته ورسپاري. پاموکړی زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د قندهار نه رالیږلې.
په زابل کې د کوچنیانو د واکسین د ورکولو اتمه دوره کمپاین پیل شو. د دې ولایت نامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي
چې د په زابل کې د ملي تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت راغ دی چې پرون ماښام نه څرګند وستوالو د خپل میرمنې او یو کوچنی لور په مخ کې په وغلچکی برید کې واشه. یعقوب شرافت تیر ماښام د کلات شهر په اوله ناحیه کې د یو روغتیایي کلینیک څخه د تک په حال کې و چې تر برید لاندې راغلی. په زابل کې مشت خبریالان وایي چې ولایتي اداره د 24 ساعتو په تیرېدو سره لا هم نه د توانېدلې چې د پیښې عاملین معلوم کړي. د زابل د پریس کلب مشر احمد ولی سرحدي داسې وایي:
زموږ همکار د نامعلوم وسلوالو لخوا څخه د مرکز کلات په زړه کې په شهادت ورسېدی. متاسفانه زموږ امنیتي سرتیری تر اوسه پورې د هغه د قاتل په نیولو کې پات راغلی دی. زموږ پر ولسمشر باندې ژغ دی چې په زابل کې په هیڅ شکل باندې د بیان ازادي نه ساغه. کم چې تا امر کړی چې باید د خبریالانو د ژوند مسؤلیت ته همدارنګه د هغوی امنیت ته پام لرنس. متاسفانه دلته تر اوسه پورې یعنی په زابل کې په تمام معنا خبریالان د ستر ګواښ سره مخامخ دي.
د غرض د یعقوب شرافت همکاران وایي چې نوموړي تل په خپلو مطبوعاتي فعالیتونو کې خپله ژورنالیستیکي بېطرفي ساتلې وه او د زابل د ګڼو ستونزو په راسپړلو سره یې د دې ولایت بېلابېل خبري موضوعات د مسؤلو چارواکو تر غوږونو پورې رسولي وو. دوی پر مرکزی حکومت او په خاص ډول پر ولسمشر اشرف غنی باندې راغ کوي چې د خبریال یعقوب شرافت د وژل کېدو د قضیې دوسیه خپل وڅاري او پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي.
هغه زموږ ملګری و، زموږ مسلک و، زموږ سره به یو ځای کار کاوه. دا یو ډېر خواشینوونکې پیښه ده او زموږ د دولت او امنیتي ارګانونو څخه په کلکه او د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو.
ډېر خفه یم په دغه هغه بریدګر د وسلوالو په شتون کې په درېو ارګانو کې هغه په تېښته بریالی شوی دی او نه شوی کولی چې دا ونیسي دا کوم بریدګر څه کوم ژبنې چې ولسمشر او دارنګ په ټولو چارواکو زموږ سره کړي دي. زموږ دوی به زموږ د پاره امنیت نیسي، څه به کوي، دا سړی څنګه ولاړی. موږ د دې قاتلین غواړو چې دا مجازات شي او ونیول شي، زر تر زره ونیول شي.
د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان حق بیان د پیښې د غندنې تر څنګ پر سیمه ییزې اداره هم نیوکه کوي چې له مطبوعاتو سره د همکاري پر ځای د هغوی د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
او د په زابل کې د خبریالانو وضعیت نه دولت خاص توجه کوي، حتی ستونزې ورته جوړې ده. دې پر ځای سهولتونه ورته جوړ کړي، ستونزې ورته جوړې. دښمن هر وخت دا کار کړی ده. د افغانستان په هر کونج کې د خبریالانو پر وړاندې نه، د ټولو افغانانو پر وړاندې، د دوی پر وینو، د دوی پر شهادت یې خوند اخیستی. دا هغه موږ ته معلوم دی چې هغه د افغانانو دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي. او په خپله له زابل اداره هم د خبریالانو په هکله خاص دی تصمیم نه لري، حتی مشکلات ورته جوړې دي.
د زابل والی د وی خبر پانی په خبرولو سره پر پیښه خوښنی شولې، خو امریکا ژغ پر له پسې هڅه وکړه چې په دې اړه د زابل د والی نظر هم واخلي، خو اړیکته جواب و نه وایي. په جنوب کې د خبریالانو ټولنو په زابل کې د خبریال یعقوب شرافت د وژل کېدو پیښه د بیان پر ازادۍ برید بللی او له حکومت څخه په جدي توګه د پلټنو غوښتنه کړې. په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه او له هغوی سره زور زیاتی زیات شوی چې همدا تېره اونۍ په کابل کې هم نامعلوم وسلوالو پر یوه افغان خبریال برید وکړ او هغه یې ټپي کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
لنږدې دو میاشتو ځنډ وروسته د ننګرهار په ولایت کې د داعش رادیوي خپرونې بیا پیل شوې دي. پام وکړئ، نور تفصیل ته له جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د خلافت په نوم د اسلامي دولت یا داعش ټلی راډیوي نشرات په پخوانی څپه بیا ځلې پیل شوي، خو تازه نشرات یوازې د ماخام نمخې د یو ساعت لپاره پیل کړي دي.
که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې راډیو تازه تازه خپل نشرات بیا ځلې پیل کړي، خو د خلکو یې ردا ده چې که حکومت مخنیوي ونه کینو لا ډیر ستونزې جوړولی شي.
په نوې پریکونسي پیل شوي د راډیوي خبرونې د پخوانو اغو په څیر دینی مسائل او د حکومت او وسلوالو طالبانو په خلاف تبلیغات خبروي.
دا خبرونې چې تقریبا د 15 ورځې بیا شروع شوې دي، مخکې هم شروع وي، خو 15 ورځې د یو څه وخت د سکوت نه وروسته 15 ورځې کېږي چې دا بیا خبرونې شروع شي. خبرونې هغه د پخوا په شان خبرونې دي، هغه تبلیغات پکې کېږي او زیاتره د غواړي چې خپل د نفوذ یا د خپل هغه لپاره چې کسان را جذب کړي، د جذب لپاره هغوی زیاتره دغه تبلیغات کوي. خپرونې تقریبا یو ساعت خپرونې چې د 6 بجو نه ماښام ته 2 بجو پورې
په رادیو کې د پښتو او دری ترڅنګ په عربي، ازبکي، تاجکي او نورو ژبو هم ترانې او تقریرونه خپرېږي. د خپرونو چلونکي پښتانه دي او داعش ډلې ته د رابللو تله درنه ده. دا دریم وار دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې راډیو په ننګرهار کې خپلې خپرونې پیلوي. دوه وره وړاندې بي پیلوټه تیارې د دغه راډیو دستګاه اشتلې او تر څه مودې ځن وروسته بیا ځلې خپرونې پیلولې. حکومتي چارواکي مني چې د خلافت راډیو کېدونکي نشرات د داعش تر ولکې لاندې د شینوارو په لرو پرتو ساحو کې کیږي، خو وايي اوس خلک د دغه راډیو په خپرونو پخوانی باور نه لري.
من د دوی تبلیغات اوس په لسونو ډیر تاثیر نه کوي. یو مهال دوی چې تازه تازه په خبرونو پیل کړی وو، وحشتي پیغامونه دوی ورکول. اوس ټول ولسونه زموږ په دې پوه شوي چې دوی یو غیر اسلامي حرکت هم ترسره کوي. یو ځل بیا هم موږ ډاډ ورکوو چې دوی به همیشه هڅې وکړي چې د نورو جګړو تر څنګ تبلیغاتي جګړه جریان کې وساتي یا دوام ورکړي، خو بیا به هم لکه د پخوا په څیر له منځه وړل کېږي او دوی فعالیت په له منځه وړل کېږي.
که څه هم حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د شینوارو په کوټ، اچین، هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې په عملیاتو کې پرېښودي سیمې بیرته ترګوتو کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د قندوز په ولایت کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد مبارزه د بی امنیتۍ په وجه د علی آباد ولسوالۍ نه علاوه په نورو ولسوالیو کې ځنډېدلې ده. پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
د پولیو واکسین د منی د موسم دویم دور عمومي کمپاین د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو، خو په قندوز کې د ناامنۍ له امله د علی آباد ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې دغه کمپاین وځنډېده. د قندوز د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیمی وایي چې په دې ولایت کې د جګړې له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي او په همدې خاطر د پولیو د واکسینو کمپاین ځنډول شوی دی.
این آی ډی په ټول افغانستان کې د پیبر وځ شروع کیږي، خو بدبختانه شي تاسو معلومه ده چې قندوز کې جګړه وه او د جګړې په جریان کې یو تعداد زیات فامیلونه د جګړې له امله مهاجر شوي دي. موږ نن واکسیناسیون ملي برازي په مناسبت په ټول قندوز کې دغه پروګرام نشر کړی. تطبیق تنها په یو ولسوالۍ کې چې هغه د علی آباد ولسوالۍ ده، په هغو کې د زموږ کمپاین نن شروع شوی دی. د نور ولایت لپاره دغه پروګرام د خطر مو ځنډول لیدل شي زموږ ماشومان یا هغه مهاجر کسان چې د جنگ له وجې نه د خپل کورونو پرېښولو ته اړ شوي وو، تر څو هغه وکولای شي بیرته خپل کورونو ته راشي او ماشومان دغه واکسین زموږ ټیمونه دغو کورو ته دغو دروازې ته ورځي او دغو ماشومانو لپاره واکسین تطبیق کړي. نو په آینده هفته کې موږ پلان لرو چې د کندوز په ولایت کې په اړوند سیمو کې چې پاتې کیږي هغه به په دغه پروګرام به په آینده هفته کې تطبیق کوو.
ډاکټر محمد نبی عظیمی وایي چې قندوز کې د جګړو له امله هر وخت د پولیو واکسین کمپاینونه ځنډېدلې دي، خو هغه ماشومان چې له کمپاین څخه پاتې کیږي د ګرځند ټیمونو لخوا به د پولیو واکسین ورته عملي شي. په قندوز کې د کتلوي مافیت رئیس غلام جیلانی عطایي وایي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه کیږي، خو په نورو سیمو کې واکسینونه تطبیقیږي.
قندوز ولایت شدری ولسوالی دی، تقریبا په دریو څلور ملی ورځو کې د سرسه ورته منګ نه لرو کنه. ای دغه درې ولسوالی چاردره، دشتیرچی او قلیزال ولسوالی ده. په دې ځینو کې واکسین ته اجازه، یعنی د نورو خالف ورونو طریقه چې منګه غو سره گرچه خبرې مکړي دي، دا غو ممانعت دومره نه ده خودلې، ولی بیا هم پرسونل ته اجازه نه ورکول کی چې کور په کور دیلته واکسین تطبیق کی. ولی برنامه منګ ورته جوړه کړی ده چې هغه ثابت ټیمونه دی او هلته کار کوي.
غلام جیلانی زیاتوي چې د قندوز زیات شمیر کورنۍ بې ځایه شوې دي، خو دغه بې ځایه شو ته به په همغه ولایتونو کې د پولیو واکسین تطبیق شي او په لارو کې ورته هم د واکسین د ګرځند ټیمونو لخوا ترتیبات نیول شوې دي. په پام کې و چې د پولیو په دې عمومي کمپاین کې به په قندوز ولایت کې تر 300 زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی وای، خو رواني جګړې د پولیو د واکسین مخه ډب کړې ده. ډاکټران وایي چې که یو ماشوم د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، په اصل کې 200 تنو نور ماشومانو ته د پولیو د وایروس د رسیدلو امکانات برابرېږي. د امام صاحب دولسوالۍ یو تن اوسیدونکی په کلو کې د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه وایي چې اوس هلته کور په کور د پولیو واکسین کوونکي نه ګرځي.
نقل د بهر یو کور په کور ماشومان ته واکسین کول بچ کړه. د قندوز سقوط کونه کارکونکو چې هغه ته اندېښنه پیدا شوه چې موږ امنیت وځه خنه ده، خو بیا هغه روختون نه چې د خارونه کې هغه امنیت خو نقل ته بیا دی خپل د کارکونان چې عمل ته خلک چې راتل ته ته واکسین کوو.
د عامه روغتیا صحیح کارکونکو په دې نظر دی چې که په افغانستان کې سږ کال د پولیو واکسین په بشپړ ډول تطبیق شي، کېدای شي څو کال وروسته افغانستان له پولیو څخه د پاکو هیوادونو په قطار کې وشمیرل شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په پام کې لري چې جمعې پورس په کابل کې د کرکټ یو خیریه لوبه وکړي چې پیسې به د قندوز د جنگزپول خلکو لپاره راټول کړي. پام وکړي په دې اړه یوې مرکې ته چې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ د ولایتي مسؤول نور عالم فرید سره کړی ده.
ڈاکٹر صاحب نور عالم فرید د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې دوی د جمعې پورز په کابل کې یو داسې د کرکټ سیالي جوړوي چې د هغې د لارې کومې پیسې راغونډېږي او نور مرستې کېږي اب د کندوز د جنگ ځپلو او د بې کوره شو خلکو سره مرستو کې ورکول کېږي.
مننه عابد صاحب. واقعا د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي شورا دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي دغه جمعه کې به د کندوز هغه جنگ ځپلو ته چې په دې جنگ کې ورته زیانونه رسېدلي دي او هغوی مهاجر شوي دي او کډوال شوي دي په نور همسایه ولایتونو کې پراته دي د هغوی لپاره یو خیریه لوبه په لاره اچولې ده چې د جمعې په ورځ ترسره کېږي او هغه به د یو تلویزیون د خوا نه هم په ژوندۍ بڼه باندې نشرېږي او د دغې لوبې ټول هغه عایدات چې هغه کرکټ بورډ لاس ته راوړي په هغه کورنۍ باندې ویشي چې هغه زیانمن شوي دي او هغې لپاره به دغه کوي او همدارنګه په دې کې د خپل د ادارې او د ملي لوبغاړو هم ګډون کړی دی او د هغوی هم مالي لګښت کوم پیسې چې هغوی هم لري هغه به پکې هم اچوي او همدارنګه بعضې زمونږ تجاران وروڼه او همدارنګه بعضې هغه ملي تجاران چې هغوی هغه هم په دې لوبو کې را دعوت شوي دي تر څو هغوی هم وکولی شي چې په دې کومه لوبه د خیریه چې کېږي د کندوز جنګ ځپلو لپاره همکاري وکړي او باید پټه پاتې نه شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره تنا ځانه چې د کرکټ په ډګر کې خیلا سره وړنی لري په بشري کارونو کې همدارنګه د خپل هیوادوالو سره په خواخوږۍ کې هم د سینه پټېدونکي کارونه لکه کړي دي. همدارنګه په روزګاري چې هم کله په کندوز کې دا جنگ منځ ته راغی او کندوز خلک زیانمن شول نو کرکټ بورډ ادارې هغه وخت کې هم د ملي لوبډلو ترمنځ یو سیالي اچولې وه او تقریبا 200 کورنۍ ته چې تقریبا هرې کورنۍ ته لس لس قلم مواد چې هغه هم هغه ته غذایی مواد هغه ورسول او کورونو ته ورسول.
فرید صاحب د کرکټ مینوال دا هم غواړي خبر شي چې لوبه د جمعې پر 100 بجې ده او د ملي ټیم او د نور د افغانستان د غاړو نه څوک څوک په دې کې برخه اخلي.
دا د جمعې پر ورځ باندې باندې هغه چې شروع کیږي او د ملي لوبډلې هغه پیوړي لوبغاړي چې کوم یو ډیر ښه دي لري دا ټول زموږ د خلکو لوبغاړي وب کیږي. د یو لوبډلې یو کپتان نبی ساحل او همدارنګه اصغر ستانه جابه د بل لوبډلې سره تر لوبډلې کپتان وي او د ملي لوبډلې هغه ستوري چې زموږ هیوادوالو سره ډیر د ساري مینه لري هغه ټول په دې لوبه کې شتون لري او د کندوز د خلکو لپاره به لوبه کیږي لکه څنګه چې د هیواد لپاره تل د افغانستان بیرغ رپوي او په نورو هیوادونو کې دوی سیالي ورکوي. همدا رقم د هیوادوالو هغه هیوادوال چې واقعا زیانمن شوي دي هغې د عبدالرحیم لیدلي دي د هغوی دپاره هم دوی په خپل میدان کښې د هغوی د راټولولو دپاره یا د هغوی د کورنیو د بقا لپاره هغوی هم هملته لوبېږي او خپلو هیوادوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دغه کړنه ټولو هیوادوالو ډېره ستایلې ده او په اجتماعي پاڼو کښې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د دغې ښې کړنې ستاینه شوې ده.
مننه کوو محترم ډاکټر صاحب نورعالم فرید په کندوز کښې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤول. ډېر مننه کوو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په داسې حال کې چې کوردي قواوو د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره خپلې نظامي هلې ځلې پیل کړې دي، ملګري ملتونه وایي چې د جنگ له امله به 1 میلیون نه زیات خلک دغه ښار نه راوځي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ ته چې خلاصې تاسو ته راوړو.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې ممکن 1.2 او یا 1.5 میلیونه خلک اوس هم په موصول کې پاتې وي. د عراق دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د تنظیم مشرې میرمن لایسی ګراندی په بغداد کې خبریالانو ته ویلي چې ممکن په سور راتلونکو ورځو کې د موصول د ښار نه ملکي خلک په وتلو لاس پورې کړي. هغه وایي چې ملګرو ملتونو د 3 میاشتو راهیسې د بشري مرستو دپاره تیاری نیولی او د تقریبا 2000 خلکو دپاره 6 عاجل مرکزونه هم جوړ کړي دي. هغه وایي چې په راتلونکو سو هفتو کې به د دغو عاجلو مرکزونو شمار 200 ته ورسي او په هغه کې به ممکن 300 زره خلک د موقت وخت لپاره دیر شي. لکن د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دغه مشرې میرمن ګراندی د دې خبرداري هم ورکړي او ویل دي چې ممکن د 200 زره نه زیات خلک عاجلو مرستو ته ضرورت پیدا کاندي. هغه وایي چې د عراق د دوو نورو ښارونو د نیولو په وخت کې هم د تورته ستونزې موجودې وي. هغه ویل دي چې درامادي د ښار نه ټول خلک راووتل، د فالوجي د ښار نه ټول خلک راووتل او امید او توقع داده چې دا به ښه انتخاب وي چې د مسول د ښار خلک تر څو پورې چې هلته محفوظ وي په هغه ښار کې پاتې شي. هغې دا هم ویلی دي چې فوز به د دغو خلکو د وتلو مخه بنده نه کړي او که چېرې هغوی د دغه ښار نه راوځي نو فوز د هغوی حفاظت نشي کولی، مګر د دې سره سره به هغوی د جنګ د لومړنۍ جبهې نه د راتېرېدلو په وخت کې بدرګه شي.
د خبرونو لنډیز د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی د دوه بیا ساتون پور بند راځي سوي دی او دا چې دا موده ویلي چې دا موده به غزه درې مسی. دا خبره د یمن د بارنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وکړه. عبدالمالک المخلافی وویل چې جمهور رئیس د دوه بیا ساتون پور بند کانې سوي او قبل اړه کې ومني او د تایز شهر ماسره پریږدي نو دا موده غزه درې مسی. د ګوانتنامو بندیخانه یو بندي چې د ګوانتنامو ډایری په نامه په بندیخانه کې د خپل ژوند یادښتونه هم لیکل دي. د څوارلس کلونو وروسته د امریکا دغه جنجالي زندان څخه آزاد کړل سو. محمد اولد صالحی خپل وطن موریتانیا ته د کیوبا د ګوانتنامو په ټاپو کې د یوې لسیزې زیات وخت تیرولو وروسته ولاړ. د امریکا د برجنی ایالت یو اوسیدونکی په خپل دې جرم اقرار کړی دی چې د دې هڅه یې کوله چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې 26 کلن حارث قمر د دې هڅه کړې وه چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي او په واشنگټن ډي سي کې د برید پلانونه جوړ کړي. په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر محمد فضل رحمان ویل دي چې پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او په کار ده چې د ټولو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لپاره یو ښه تګلارې ته اړتیا شته، په کار نه ده چې هغوی په زور وشړل شي. امریکا او برتانیا وایي چې دوی د سوریې او د روسیې د حکومتونو پر خلاف د نوي اقتصادي بندیزونو په لګولو باندې غور کوي. د روسیې او د سوریې پوځیان به د سوریې په ادلب ښار کې د پنجشنبې په ورځ د 3 ساعتونو لپاره د بشریت لپاره اوربند وکړي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت کړې ده. د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې خبرلارنو ته ډګر جنرال سرګی روډسکي وویل چې د روسیې او سوریې ځواکونه به د ایدلب په سیمه کې د اکتوبر په 16 نیټه د سهار د 2 بجو څخه تر د ورځې تر 3 بجو پورې خپل پوځي عملیات ودروي چې ملکي کسان په اسانۍ تیر سي، ناروغان او زخمي سوي کسان راوستل سي او وسلوال د سیمې څخه ووزي. د ملګرو ملتونو د بشریت تر ټولو لوی چیلنج لپاره تیاری نیسي. په داسې حال کې چې د عراق او کردي ځواکونه د عراق دوهم لوی شهر موصل د اسلامي دولت د ډلې سره بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 1 میلیون انسانان به د دې هڅه وکړي چې د جنګ د سیمې څخه وتښتي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د بریکس هیوادونو د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ګوها کې د غونډې په پای کې په یو اعلامیه خپره شوې ده چې پکې افغانستان ته امنیت ته اشاره پکې شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي به په افغانستان کې د دوامداري امنیتي ګواښونو په اړه ژور اندېښمن دي او د دې ستونزې د هوارولو لپاره د نړیوالو د هڅو ترڅنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅې ستاینه هم کوي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 9 ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 32 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 11 ده. په فراه کې تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 12 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 8 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 3 درجه ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 9 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 15 ده. په لوګر کې تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 9 ده. په لغمان کې تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 11 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19 درجه ښکته شوې ده. محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا زیږو.